کرونا در امان باشید. با درود.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم در ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تمه ده چې د ناټو او امریکا جګپوړی پلاوی کابل ته راشي. په دې اړه وړاندې تفصیل اوریدلی شئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
پام کې ده چې سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې په لابراتوار کې کتل سوي دي او د ټولو نتیجه منفي راوتلې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې رامنځته شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړ توګه فعال شوی دی. پوره خبرونه واوري په پام کې ده چې سبا د کب لسمنه ټباندی د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک سي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به د نږدې دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا ځانګړي استازي حاضر وي. د دې سند لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې پورې اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د موافقه به د طالبانو پسته ستوب د طالبانو مرستیال مشر د قطر دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر لاسلیک کړي. سویل شاهین ویل دینه پویږي چې د امریکا له خوا به دا سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد لاسلیک کوي که به کوم بل پلاوی ورسي. د ازادي راډیو خبریال په دوحه کې د په دې اړه به نور معلومات وروسته درته وړاندې سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې لابراتوار ته استول سوي، خو د ټولو نتیجه منفي راوتلې ده. د امنیت روغتیا وزارت په وینا په دې کې درې د هرات، یوه د بغلان، یوه د غور او پنځه د کابل پیښې وې. د امنیت روغتیا وزارت وایند وحید الله مایار نن سهار د ازادي راډیو ته وویل چې نه نورې مشکوکې پیښې هم سته تر لابراتوار لاندې دي او نتیجه به وروسته معلومه سي. مایار وویل دغه نه مشکوکې پیښې په هرات کې دوی ته ورسېدلې دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه او هغه هم په هرات کې ثبت شوې ده. په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم سوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې په څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوي او د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیم سوي دي.
دغه دو ورځې کې به انشاءالله تاسو خبر شئ چې یو سل شل نفره نور هم را روان دي.
مصمم وویل د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم تسلیم سي. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي سبا کابل ته راسي. د ازادي راډیو خبریال له کابل خپل رپورټ کې ویلي چې دغه چارواکي کابل ته راځي، خو د دوی د سفر ډیر جزئیات لا نه دي څرګند. وروسته به په خبرونه کې تاسو ته نور تفصیل هم وړاندې کړو. د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې رامنځته شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړ توګه فعال شوی دی. دا چینل کمپنیو ته اجازه ورکوي چې ایران ته خواړه، درمل او نور ضروري مواد پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سرغړاوی وکړي واستوي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د سویس د بشري سوداګرۍ هوکړلیک به مرسته وکړي چې د ایران خلکو ته د بشري مرستو مواد پرته له دې چې رژیم له هغه څخه ناسمه استفاده وکړي ورسیږي. د سویس د بشري ورکړې هوکړه د جنوري په وروستیو کې په ازمایښتي توګه وکارول سوه. سټیون منوشن وایي چې اوس د سوداګرۍ فعالیت ته اجازه ورکړل سوې او دا په دې معنی ده چې دا سیستم په بشپړه توګه فعال شوی دی. دا سیستم ډاډ ورکوي چې د دې هوکړې له مخې د کیدونکې سوداګرۍ هیڅ عواید او ګټه ایراني رژیم ته ولاړه نه سي. امریکا پر ایران تور لګوي چې تراکړې ورکړي دا ډول چینلونه د درغلیو او ترخکرۍ د ترویج لپاره کاروي، خو ایران تر دې مخکې داسې تورونه رد کړي دي. ترکیه وای د روسیې ملاتړ لرونکي د سوریې پر حکومتي ځواکونو یې وروسته له هغه انتقامي بریدونه کړي چې په ادلیب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 ترکي سرتیري ووژل سول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلي او دای په سیمه کې له توپیر پرته بمباري بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فهریتین التون د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د سوریې د رژیم پیژندل شوي اهداف لمځکه او هوا تر برید لاندې شوي او دا به دوام وکړي. التون زیاته کړي چې ترکیه پر نړیوالې ټولنې رخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت پر وړاندې له جنایاتو راوګرځوي. د ترکیه د انادولو خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له عمومي منشي ان سلطن بر سره ټلیفوني خبري کړي دي. د ناټو یو ویاند وایي چې په دې ټلیفوني خبرو کې سلطنبرګ د پادلی ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې د ملاتړو لخوا بې توپیره هوایی بمباري بللې او ترې غوښتي چې سمدستي د عملیات ودروي، نړیوال قانون ته د درناوی وکړي او د سوله ییزې حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتونو هڅو سره یو ځای سي. د ناټو د ویاند په وینا سولتنبرګ په ټولو خواوو غږ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې راکمه کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. ناټو ترکیه د ناټو تړون غړی هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5 تامده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي کابل تراشي د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې پخپرونه کې ووري. بلور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وې چې دا هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي، خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي د هغه نه مخکې نه بندیان م نه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتی اجندا وي چې بیا د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې او د اور کم په وروستۍ ورځ په روزګان کې طالبانو بریدونه کړي.
د طالبانو د خوا څخه په موږ پر پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینې د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو.
په کونړ کې د داعش پولیسکونو کسان تسلیم شوي او والی هیله مندې چې ګڼ نور به وسله پر مځکه کېشته.
دغه دوه ورځې کې به ان شاء الله تاسو خبر شئ چې یو سلوشن لپاره نور هم را روان دي.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته راشي. په کابل کې زموږ خبریال ناجی ساپی موضوع څارلې. ناجی جنې، د ښاغلیو اسپر او ستولتنبرګ د کابل د سفر په اړه مو څه معلومات ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټاکل شوی چې سبا د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته راشي. د دې د راتګ هدف دا دی چې له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دغه اعلامیه به سبا له غرمې وروسته د 12 او 1 بجې ترمنځ لاسلیک شي. ویل کیږي چې دغه اعلامیه د ګډو همکاریو په تړاو ده. لبلې خوا سبب د امریکا او طالبانو ترمنځ د زولې موافقه هم په دوه کې لاسلیک شي.
بلې، د دوه خواته بیا ور شو، خو نججن تصویر چې ګډه اعلامیه به د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لاسلیک کوي. د دې اعلامیه په اړه جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره شریک شوی دي.
د دغه اعلامیه په اړه ډیر جزئیات نه دي شریک، خو کله چې موږ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نه دا پوښتنه وکړه چې د دغه اعلامیې هدف څه دی، دوی ویل چې دغه اعلامیه به د ګډو همکاریو په تړاو وي چې جزئیات به یې سبا لا ډېر روښانه شي.
اوس که قطر ته مخه کړو، د افغانستان د حکومت یو پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی او مخکې داسې اوازې وي چې دغه هیئت به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ارتباط خبرې وکړي، خو صدیق صدیقي ویل دي چې نه موضوع داسې نه ده، دوی په دې اړه نور جزئیات تاسو ته صدر کړی دي.
بله، د افغانستان جمهور ریاست هغه وزیرات کړی چې غنی د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی بعد طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو هم بحث وکړي. ارګ ویلي چې قطر ته د تللی پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي، او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي. خبر وی چې په دې برخه کې د صدیق دقیقی لنډی خبری وورو.
د طالبانو د بندیانو په حق لبانی خو هغه کېدای سي چې په مذاکراتو کې به یو مهمه مسله ووسی او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي د هغه نه مخکې نه بندیان منه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
بله
بله، د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق.
بله بله، فکر کوم دا
او
ناجی جان یو بخښه، ستاسو ژغ قطع سو که دغه نمونه بیرته تکرار کړئ لطفا.
بله، د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق بلاکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤول شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. خغلی شاهین ویلي چې د پلاوی موږ نه دی راغوښتی، خو کېدای شي چې امریکایي لوري غوښتی وي، او د موافقې چوکاټ معلوم دی، او هغه دا چې لومړی به د موافقه لاسلیک کیږي، وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترڅ کې به د دوی 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشې کیږي. له دې ټولو سره تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي، او د راپورونو لمخې په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته د شوخوا دیر شوی وادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازي ګډون کوي. امبالي شي برسب
مننه ناجه صاحبي والله کابل تاسو ته په دې اړه معلومات درکول چې د افغانستان د حکومت هیئت چې کوم قطر ته تللی دی پر کوم موضوعاتو خبري کوي، او همدارس ټاکل شوی دی چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ سبا کابل ته راشي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې روانې دي، په ځینو سیمو کې د افغانستان طالبانو بریدونه پیل کړي دي. یو له هغو سیمو چې هلته طالبانو تازه حملې کړي دي اوروزګان دی. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دغو بریدونو په اړه راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د ونی پینځم او شپږم ورځ د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالۍ لکه دهراوت، خاص اوروزګان او چرشنی ولسوالۍ د امنیتي پیښو شهیدانې وي. د دهراوت ولسوالۍ د امنیت کمانډانی مرستیال روزی خان همکار ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په پولي منان سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه. د وایي یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له 4 بجو څخه پیل کړه، بیا د ماښام تر 6 بجو پورې دوام وکړي. همکار وایي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادی ولسوالۍ کې د ملي اردو د چتو پر قرارګا او د ملي پولیسو پر پوستو هم سخت بریدونه وکړه چې څو ساعته دوام وکړ. دی وای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو ای دی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه په موږ پر پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو. ان شاء الله کم زخمی وو او کم شهید نه لرو، او نن ورځ کلیمنان کې د دشمن د خوا څخه پر کندان دغه سهار څخه شروع درمازګر پورې موږ کمانډان مست کسان ته اجازه نه درکړي چې د څو پراغوم انتقال وکینو. دې پر ولسی خلکو هم ټکان کی، نظامی کسان هم ټکان کی. خوشبختانه چې کم زخمی وو کم شهید نه لرو.
لدی سره دغه ولایت د څلور ملي واک کمانډان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تیره ورځ کړي، خو وایي افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړي. د ملي اردو د څلورمې لیوا دغه قمندان زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژل سوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلی دی.
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامل ده، او چې دغه کې په دغه چیتو کمپ باندې پرون یې هوا ننداز کړی دی دوه ورځې مخکې دینه، یعنې پرون چې څوم تاریخ، پرون اووم تاریخ، پنځم تاریخ باندې هم چیتو باندې انداز کړی، نن هم په پل منان باندې انداز کړی دی، پرون یې هم کړی دی. او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مینې په سرخوم منطقې کې ایښی و، پر جنوب دغه کوټ کې یو پولیس شهید شوی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د رواني اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالۍ چنارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وه چې پر مهال یې دوه پولیس وژل سوي وه او دوه تنه نور ټپیان سوي وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کونړ کې د داعش نه دیرش وسلوال تسلیم شوي دي، او د کونړ والی وایي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به تر سلو ډیر نور داعشیان له حکومت سره یوځای شي. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. وروسته له دې چې د سوریې په ادلب ولایت کې لږ تر لږه 33 ترک عسکر د سوریې د هوایي ځواک په حملو کې ووژل شول، ترکیه وایي پوځیانو یې د دې برید غچ اخیستی. موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی ده په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د دې پیښې په اړه او په دې اړه چې د ترکیې د غبرګون په اړه څه معلومات تاسو ترلاسه کړي؟
مننه شبر صاحب. ترکیه وایي د روسیې له ملاتړه برخمن د سوریې یا برخمنو د سوریې ځواکونو په وروسته له هغه دوی انتقامي بریدونه وکړل چې په ادلیب کې په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 33 ترک سرتیري ووژل شول. ناټو د دې کار له کبله د مشق او مسکو غندلې او د په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخرالدین التون د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل د سوریې د رژیم پیژندل شوي هدفونه له مځکي او هوا څخه تر بریدونو لاندې راغلل او دا به دوام وکړي. التون دا هم ویلي موږ به پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړو چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره تلیفوني خبري کړې دي. د ناټو یو ویندوی ویلي دي چې په دې تلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلیب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا به توپیر یا ړنده هوایی بمباري بللې او ترې غوښتي دي چې سمدستي دي د عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سولې حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتو هڅو سره یوځای شي. د ناټو د بیان په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواو ژغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کم کړي او په سیمه کې دې لا دمخه ویرونکې بشري وضعیت نور نه خرابوي.
په دې ارتباط سوریې او د سوریې ملاتړې هیواد روسیې څه عکس العمل ښکاره کړی دی؟
روسیه نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوه جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندوی به دا بیړۍ سمبالي وي. روسیه د غرض په ادلیب کې د 33 ترک پوځیانو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وای چې له پرونی پیش سره چې درې دېش ترک پوځیان پکې ووژل شول او دوه دېش نور ژوبل شول. په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات څلور پنځوس تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري. نو دا دی روسیې خبرګون وو او له بلې خوا موم وویل چې ناټو او ترکیه بیا هم روسیا و هم سوریه غندلی دی دی حمله په خاطر.
سروان صاحب مننه وو موردل چې په ادلب کې د ترکیه د ریډر شپوجان پر نو وشل شو او په دې ارتباط ترکیه عکس العمل ښکاره کړی دی.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې د داعش پولیسکونو وسوال تسلیم شوی دی او د کونړ والی تمه لري چې په راتلونکو یو دوه ورځو کې به تر سلو نور داعش وسلوال په کونړ کې وسلې پر مځکه کېږي. له اسداباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل کې نه درشتنه داعش پوری تړلی وسلوال حکومت سره یوځای شول. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش خلاف هوایی او ځمکني عملیات د دې سبب شوی چې د یادې ډلې وسلوال نور له مقاومت لاس واخلي او افغان حکومت سره یوځای شي.
نه درس نه پاره مصالح کسان چې په دې کې دوه کمانډانان دي، درې سر ګروپ دي چې وسله یې دوه میله راکټ ده او نور کلاشینکوف دي، درې پایې مخابرې دي. ډېر کسه بله جوپا رسېدلې ده په څوکۍ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه او کشمیر ورګانو یې بشره په کار بوخت دي.
د والی په خبره چې یو شمیر نورو داعش پورې تړلو وسلوالو هم حکومتي ادارو سره اړیکې نیولې او په نږدې ورځو کې به هغوی هم له جنگ لاس واخلي.
همداسې پراتلون کې دغه دوه ورځې کې به انشاءالله تاسو خبر شئ چې یو سل شل نفره نور هم را روان دي او دوی به انشاءالله د خپل نظام سره، د خپل ولس سره، د خپلو خلکو سره یو ځای کېږي. نور به د دې وطن په آبادۍ کې، د دې وطن په سوکالۍ کې او د دې وطن کې د امن د تامین لپاره دوی ژمن دي.
دوه تنه وسلوال چې حکومت سره یو ځای شوي وایي
خپل نوم یې دغه دی محمد یار خان دی. مشکل په ځان باندې سره پوه شولو چې په جنګ کونه ده بس ملا کې پړه راله چولی ده. ما په تا دررته او تا په ما رارته یاره دا جنگ د بل چا دی نو زمونږ خو نه دی. یاره مونږ خو دا ورته وایو چې راخوشي دا زمونږ حکومت دی او راشه دلته. او
ثاقب نوم ده، زه د خلافت سره ملګری نورو ملګرو ته مې دا پیغام ده چې بس کوز دې شي خپل ملک دی، خپل ولایت، خپل وطن دی چې دا نور روان نشه بس را کوشیو.
دغه نه دیرش وسلوال په داسې حال کې حکومت ته تسلیمیږي چې په روان المریس کال کې په کونړ او ننګرهار کې اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلی په زرګونو کسان چې خزی او ماشومان هم ورسره وو افغان حکومت ته راغلي. هغه ماشومان او میرمنې چې د کوزی پښتونخوا اوسیدونکي وي د افغان ولسمشر په ځانګړي حکم خپلو کورنۍ او قومي مشرانو ته په جلال آباد کې وسپارل شوي او هغوی ځانونو سره پیښور ته ورسولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د داعش نه دېرش وسلوال په کونړ کې تسلیم شوي دي. خوست مخه کو د خوست اوسیدونکو مسولین وای ولسونه د دوی د سوکاله ژوند لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني او سرشندنې ستایي او په یو ژغ ورڅخه ملاتړ کوي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځ په لمانځغونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځغونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولسونو علما کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دا یې د هیواد رښتینی بچیان او د مور ساتونکي هیواد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ یو او د ژوند تر اخري سلګو پورې به د دوی قرباني، سرخندنې او ځانګړونې نه هیرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې ځینو ورستیو پرمختګونو او د سولې لپاره هڅو ته په کتو ویل افغانان سوله غواړي خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معامله نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمان دفاعی او امنیتی زواکونو باندی تر هیچی و شعار ولو که دیر پاک و مقدس شعار وی په هیچ حالت نه معامله کوو او نه څوک معامله ته پریږدو.
د کب د نهمې د لمانځ غونډې څخه سرتیرو او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیری سلیم خان وویل
نن ورځ موږ د خوست او ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشحاله یو چې زمونږ ننګه وکړه او د موږ دپاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې د ورځ د سربازانو په نوم باندې نومولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري. موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعیا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینې اساس ده چې دوی دلته ټول راغلي دي. موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو ویاړ راکړه او د موږ وینه په جوش راوسته تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په ښه شان سره ترسره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینیکونو تقدیر شول. د کب نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت نوینو بار وسوالی د غوندانو را لکه سه سرباز خبره کوم پیغام پر دم د خوشنند کومولو په خاطر مننه یو مسول تاسو کوم یو پیغامونه خبره او مننه دا له وسوال څخه کوو نظامی ځواکو څخه د رئیس جمهور امر منلای دي. د ټول افغانانو په مخونو کې خوشحالي ښکاری دا ویلو لار مسافر خوشاله دي. د خدای دې چې دنیا والو په زړه کې ورسته رسیدن ما خپل سترګو حیدرې ته د عمر بری قبر ته ودان د شهید مور ویلې ده. یا بچان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، کلات، اسدآباد، غزنی او پل علم کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس پر استولې سمس کې لیکلي دي چې سولې ته خوشبین دی او د هیله لري چې د د په وینا اور کم په اور باندې بدل شي. سمی الله له کندهار لیکلي دي طالبان که په افغانستان کې پرشتیا سوله غواړي نو دایمي اور باندې وکړي. عبدالله بارکزی بیا له کندهار لیکي افغان حکومت د سولې په خبرو کې د خاشو پر ځای لرګي ماتوي. عبدالرحمن پراستولې اس ام اس کې لیکلي دي اوربند ته خوشبینه یو، امید دی چې راتلونکې اونۍ اوربند وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستولې اس ام اس کې لیکلي دي طالبان ځکه اوربند نه کوي چې ویره لري چې وسله والې له جګړې په شان شي او دوی په جنګ کې خپلې ګټې لټوي. قدیر تکین پر استول اس ام اس کې لیکلي دي په جګړه کې، په افغان جګړه کې لومړی تحول باید دوامدار شي. امید پر استول اس ام اس کې لیکلي دي هیله ده چې د افغانستان په خاوره کې د پوینا راتلونکی کال سراسري اوربند شي او دایمي ثبات رامنځته شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرو